په ټانکونو هوانونو او توغندیو د دونیتسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو هم ده ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ، او د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. مخکې له دې چې دوو نیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع راخلو. په عربستان کې د بشري حقونو په لسګونو استازي نن د دوهمې ورځې په مخ د بیان د ازادي او د مذهبي ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک په تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا یې هم په ډیرو هیوادو کې عملي بڼه نه ده خپله کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تېره ورځ د جدې په ښار کې پرانستل شوه، او په پرانستونکي وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادۍ او زغم ته راوبلل. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د بشری حقونو یو شمېر غړیو د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبې په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر یې 90 تنو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د بشري حقونو د 1948 پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته 15مه غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوها کې دغه غونډې شوې وې څو نړیوال د ملګرو ملتو 1948 پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستو کې وینا کې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتېدو ده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمې کې نه ایساري شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسي شي چې له عکس العملونو سره ملګري وي. مدني ده هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د 1948 پریکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدني زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه یې زغم ته هڅولی دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوښوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریق و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د روزګان ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغه خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزي سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی دا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او د ځمکې 1200 جریبه دي. دغلته خپل یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کوي او تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسې وکیل یم. دغه جناب بارکزای صاحب شدی موږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي یا په پستر محکمه کې په دارالانشا کې ورته ویل چې ما د خدای روی درته نیسم مه کوه دا کارونه ستا یې په څه ته زما وکیلم یې د دوی وکیلم یې د ټولو روزګان زموږ وکیل صاحب دې خدای وبخشي وطنوال صاحب هغه خو شهید سو اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې زموږ وکیلم یې د ګردو وکیل یې بارکزی یم یې زما خپل بارکزی یې اما سربیره پر دې ورور ته زموږ د کاکا زامن ولې سره جنګیې
مشکل
با مشکل با مشکل خلکو کمیشن کاری کی دا 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 قانون اساسی باید واجب التعمیل دی چې باید تطبیق سی او د جناب علی د دې په مقابل کې د قاضی الخضات امرونه ورته اخی چې دا به تطبیق نه کی کې تطبیق راځه د روزګان د خلکو وکیل هم دلته جنجال جوړیږي
تاسو د ځمکو اندازه څومره ده
زموږ د ځمکو اندازه 2500 جریب ځمکه ده
په کومه منطقه
په ترینکوټ کې په ګردن کېچا کې
څومره کسان یې
بله
څومره کسان یې تاسو
موږ تقریبا 300 کس یو چې 100 کس د دوی شرعي مشران یې دغه وکیل هم وکالت خط شرعي لرمه
ډیر ښه ډیر ښه اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبرې واورئ تاسو په دې اړه څه وایئ
ګوره دا ورور چې کومه خبره کوي په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل کاله قید شوي وو په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دي او ما اصلا پېژندلی هم نه دی زه په روزګان ولایت کې د دوو کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم د هغه دوو کسانو فیصله مې ورکړې ده د حاجي بیت الله او سیف الله او بل جانب مقابل د عبدالحمید چې هغه فیصله انشاءالله نهایي سوی هم ده او اصلا د دغه انجینر صاحب نعمت الله او د ده د جدید مقابل په زعامت او د امید د قاضي القضات صاحب شاید دا خبرې واوري او هم چنان یې د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف یم نه مې چا ته ویلي دي که یو څوک ثبوت وکړي یو خو دا چې د بعضي اشخاصو په اصطلاح په دې چې یو څوک یو کار ته وګباري د یو شخص د بدنامه کېدو دپاره قاضي قضات صاحب ته هم زاجر یم چې د دا ورور سره واسم چې په کومه ورځ درته رالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله سوې ده که په روزګان کې هر ځای کې سوې ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د 10000 جریبه ځمکه ده د دوه اقادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چا ته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو صدا خو به خود یو څوک په چاپ سي وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو ته راډیو د لارې په ګرمتي وایم چې زه د پارلمان ته راغلی یم د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک ولا کړه باندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغه سي کیسې او ډرامې او هنګامې جوړي اصلا زه دا ټول ستر تر پیاره دوم
بارکزی صاحب ډیره مهرباني دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام راغلی دوی موږ څلوېښت کسه یو ول تاسو پوهېږئ چې دا گنجائش موږ سټوډیو نه درلودو چې دا څلوېښت کسه راشي
که څلوېښت کسه دي که سل کسه دي که زر کسه دي دا د دوی کار دی ما بیا در ټول چې زه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوې دخالت نه لرم دا ستره محکمه هغه قاضي القضات صاحب ام مخکنی ام اوسنی هغه د روزګان محکمې د یو کار ثبوت چې څوک وکړي او نور دي بیا دا خبرې بیا په قط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي دسته داسې ډېرې خبرې شته چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام لګي وم خو دا ستره محکمه ده زما خبرې اوري زه اجرم چې هر قاضي باندې دي چې
بالري سفرون راو د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورور چې ته وای چې کزر کا سیم زی پروانه لام په تابن ته ته خزرګوي وکیل وخت ورته خلک خبري وکړي
ما د ټول په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم څوک په یو موضوع کې دخیل نه هغه که څوک ځان ته وره چې دغه خپل کار دی کې نه چې خو هم دغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس چې وای چې ته د دغه په جامه د سره یو ور د جامه سره علی یا یو اجر علی یا د سر علی یا جاري زره و بالکل زدا ټول مسلمان
ته او ور ته ما ګیر نه کړې په دغه دغه دارو نشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو به دغه رائے ور کول کېدل په ته په هغه ورځ کې ته خپل کمیشن کاری نه پیړې په سری محکمه کې د ټول مال ما ور د خدای ورې ما په کار کار مل وروره
بارک زه سیب ډیرو بخي فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې غلط سړی دی یو سړی چې استدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلی دی. خپل قاضي القضات صاحب محترم هغه وویل چې ساسې د ولایت وکیل راغی. بدبختانه زموږ وکیلان بل نسته، یو وکیل لرو دی پاته دی. ولدی راغی او ماته ویل که چیرې زه دغه ما قاضي القضات صاحب ته وویل مال یو سل نیمشتمه ماده د قانون اساسي تا ولې تر پښو لاندې کړې ده. هغه خو وایي چې فیصله چې نهایي او قطعي سي بدون د هېڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي. هغه راته وویل ستا وکیل راغی چې دا موجب د نزاع کې
تاسو سره قومي مشران هم روزګان نه راغلي کابل ته.
دغه ټول قومي مشران
دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به واورو. دا مې تاسو ملګری دی او دلته موږ ستوډیو ته راغلي دي. صدیقي صاحب مهرباني، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
زما نوم محمد نبی صدیقي، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم.
تاسفانه صدیقي صاحب، تاسو وکتل چې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي خپل ټلیفون قطع کړ، نو یې ما پوښتنه دا ده چې که به تاسو غږ داسې ښکاري چې وانه اورېدو، تاسو به څه وکړئ، څه اقدام به وکړئ، تر کوم ځای به خپل غږ ورسوئ؟
زموږ پر همدې وکیل صاحب باندې غږ دی. کچیری ته وایې زه بې ګناه یم، راس زما سره ودرېږه. زما دېرش کسان ډېر وبخښئ، زما دېرش کسه سپین ږیري کسان، نور کسان ټول پاته دي، کشران یې ټول پاته دي، نور موږ خاموشه نه کښینو. دغه کسانو کې دی کسان شته، هغه وایي که زما غږ وانه اورېدل سي، جناب وکیل صاحب هم پر تا باندې غږ کوم، هغوی وایي که زما غږ وانه اورېدل سي چې خپله د سترې محکمې مخته ده، د امریکا سفارت همدلته ورته سه، د امریکا د استخباراتو اداره همدلته ورته سه، هغه وایي یو یو کس دلته پر ځان باندې چیل اچوو او ځان ته ورورکوو. بیا به یې مسول ته یې، بیا به یې مسول دغه دولت یې، بیا به یې مسول دغه رئیس جمهور یې او دغه رئیس صاحب د اجرایي، چې خپل رئیس صاحب جمهور هم ایراته پرون تلی او زموږ حالت یې وکتل.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساري مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل داري چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوندو دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوندو چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقداماتو ته ژمن دی که څنګه؟ همدغې پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو. د حقیقت څه دی د خپرونې درنو مینوالو، دا ځل مو په دغه خپرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت هغه لوحل ولي، نو بېدرنګه همدغه پوښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پوښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟ مهرباني وکړئ وزیر صاحب.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي. کار هم اوس روان دی.
فکر کوئ چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او که نه شرایط همداسې دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی. دا ټول وضعیت چوس خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعدت ملي ده پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجودی وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی، څه پلانونه شته چې همدغه تشي ډکې شي او د افغانستان اقتصاد په راتلونکو کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متحد اداره نه و چې درس یو فرصت نه استفاده وکړي. د افغانستان زیربناوی جوړی کی، اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړه او پیسې ختم شوې. بېرته افغانستان د دې پیو لاره داخله شو د بل لارې نه ووتل. بېرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې بس شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو، ځکه اوس موږ په داسې یو حالت کې یو چې خارجي کومکونه کم شوي دي او کمېدو خواته روان هم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره د وطن لپاره د کار د ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړي دي چې دغه برنامه پلی شي. زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د یو خوشحاله او آباد افغانستان شاهد کېدای شو.
تاسو ویل د بنسټونو لپاره کار نه دی شوی په پخوانۍ اداره کې، په اوسنۍ اداره کې کوم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلې تاسو منشوي چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو دپاره برنامه لري او په دا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایه، دا ټول قدم په قدم ګام په ګام دا برنامه تعقیبوي چې دا برنامه پلی شي او عملی بنه واخلي. اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی. پخوا خو نه دی چې خلک په خیالونو کې اوسېدل، کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتونو جوړ کړی دی ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین المللي موږ سره مرستې کوي، د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی، یو عینی او حقیقي بڼه لري. ځکه دا انشاءالله چې
جناب وزیر صاحب د وزیرانو شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرایه رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کوم سل ورځني پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي، د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودل شي. کوم څه پروګرامونه دا سره تشریح کوي؟ کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې تر لاسه لاندې؟
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو دپاره بودیجې ته وګوري، یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالی سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو دپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملي شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس وزارت اقتصاد درته وایم، مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر ربع بعد موږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې ستې دي. او دا د وزارت اقتصاد لپاره یو بنسټیز کار دی چې هر ربع خپل ملت وایي چې افغانستان کې ستې دي، څه خبرې دي، و کوم وزارت کوم پروژې دي، کوم ځای پورې رسیدلې دي، څه مشکلات لري، مخته تللی دي که نه تللی، څومره دوی خپل بودیجې مصرف کړی دي. هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد
یعنی یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دو سر کومک چیزی خپل کار سرت برسوی، دو دوی دو کارکردگی راپورون و گزارشون اخبروی خلکو تا او حکومت تا دا گزارش ورکوی چه دا کار دا وزارت کار کی او دا ای کار نکوی. دا ای کار دا غزی ترسه دلی دا مشکلات لری، دا مشکلات باید لرشی چه دا افغانستان اقتصادی پلان اغا عملی بنا وقت.
یعنی غیر دیدین چه به نور وزارتونو کاری دا پرون خلق سری شریکی نور بسه کار کهی اقتصاد وزارت؟
وزارت اقتصاد در افغانستان اگر بودجه چه مصرف کهی چه در خارج نرازی یا داخل نه با اغا نظارت که. طور مثال تا سوام یا بل کار اساسی کار وزارت اقتصاد تا وام اوس ماسات غیر دولتی چې ورته انجو ام وای دا ماسات تقریبا د نیمایی نه ډیر برخی د برنی مساعدتون مصرف دوی کیوی وزارت اقتصاد په دې مسئولیت داری چې وګوري دا پیسی چه مصرف کیگی دا چه ده مصرف کیگی سرنگ مصرف کیگی آیا در افغانستان د اقتصادی پارسی په اساس مصرف کیگی یا نه مصرف کیگی در افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسی چه مصرف کیگی په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پیسی چه مصرف کیگی آیا واقعا دا پیسی په ځای مصرف کیگی یا نه کیگی دا ډیر مهم او اساسی کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول د پیسی چه مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسی د مصرف نه څه مطلب نه جوړېږي
چرا په دې سره دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه سمه نه وه نو څنګه کولی شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالم نتیجه ورنراوزي په دې برخه کې
زه خو وایم چې یو کارګر دی یو کارفرما دی او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانۍ ورکول کیږي کارفرما ته زر افغانۍ ورکول کیږي دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي نو ځکه کارفرما ته ډېرې حقوق او اجاد ورکول کیږي نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي یوه ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی ټول وزارتونو باندې او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی کار کیږي دغه په اساس فقط نظارت هم روان دی خبر ریاست جمهوری نظارت کوي شورای اجرایی نظارت کوي او وزارت اقتصاد د کلیدی او پالیسی جوړون کې وزارت پیس په ټول خواب باندې نظارت کوي او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او سرنګوال باندې خبر گزارشون خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي
بله جناب وزیر صاحب د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کوم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوی حکومت راغلی دی په دغه وخت کې ډېر اغېزمن شوی د اقتصاد په برخه کې یعنې پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغېزمن شوی فکر کوئ چې دلته د اغېزمنتیا لاملونه څه دي
یو ډېر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول و یو کال که چه انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نکول باشه بس انتخابات دید انتخابات بانه یا پلمه بساس دید کارونه ونکل بیاد اخبر انتخابات بیاد سیاسی کارونه تقریبا ده تیر جدید میاشته نشروع شو دلو ده میاشته نه تر سکال تر حمل و بریده دوام لرل نوزه که یو وقفه من سراغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نده شوی نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی بلکه امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی نورو چارې چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغېزې کړي دي په کارونو باندې
انجیوګانې ویل کیږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم دپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري دوهمه برخه دا چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي لاړ دي نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې فکر کوئ لامل څه دی آیا امنیتي وضعیت خرابه دی آیا مرستې کمې شوي دي بهر نه ده دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي او که نور لاملونه شته
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عاملونه شامل دي اول خو بهرنۍ مرستې کمې شوي دي یو بل چې امنیت هم خپله تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي پوهنتونو باندې غیر دغه هم اغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای هغه نه دی شوی نه پوغه اوس وزارت اقتصاد حکومت وحدت ملی دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کښېني دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي، چې دوی وکولی شي خپله برنامه افغانستان کې عملي وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرانس په اساس د هغه انجوګانو چې غیر دولتي مؤسسات چې فعال دي کار کوي په افغانستان ټولو سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او د سره خوا په خوا خپل توقعات هم دوی ته وایي چې دا مؤسسات باید خپله بودیجې اعلان وکړي، څومره بودیجې د کوم مؤسسې نه اخلي، دا بودیجې چیرته مصرف کوي او آیا دوی مصارف منظمه توګه ګزارشونه خپل وزارت اقتصاد ته ورکړي. او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو ویبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپږ میاشتې خپله ورشي یو ویبسایت او هر یو انجو خپله یو کود لري، پاسورډ لري چې داخل کېدای شي، خپل ګزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د مؤسسات غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، هم دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی نه ګزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان لپاره ګټور دي او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازنه انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکې یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څخی آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود و که نه و؟ که و، په دې کې څوک ښکیل دي؟ د پخواني حکومت ځینې کړی او که نه بهرنیان هم شته؟
زما نظر دا دی چې که مونږ سم اوسو، مونږ رښتیا کار وکړو، نور محیط هم ځان زمونږ د توقعاتو په اساس عیاروي. مساتو کې فساد و اوسه مشته، د مصرفونو په څرنګوالی و مشکلات اوسه مشته، خو عامل اکثرا د مدیریت نشتوالی و چې پخوا دغه مؤسسات مدیریت کېدل نه، پیسې ډېرې وي، ټول دنیا پیسې افغانستان ته لېږل، کومکونه بیخي ډېرې وي، نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهره وه. یو متحد تیم چې د داسې موضوعاتو نه باید مدیریت کړی وای، څېړنه کړی وای، هغه متاسفانه نه و. اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت وحدت ملی،
یعنې خلکو ته دا ډاډ ورکوئ چې ستاسو په مدیریت کې
دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپله کار نتیجه مو وایي. په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار و عقاب. اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوشش کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان څه تیریږي دا به خلکو سره شریک وکړو، چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن یې څه تیریږي، په مؤسساتو کې څه تیریږي، په خپله حکومت انکشافي بودیجه کې څه تیریږي، په بودیجه عادي کې څه تیریږي، دا وطن کوم خواته روان دی، دا باید ولس پوه شي، د ولس حق دی. نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالا کړي او خلکو ته وښيي.